دا مشال اړیو دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال اړیو دا ناستا خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او پلوشا صاحب درته هر کله وایو. نن د زیارت ورځ د 2023 میلادي کال د دسمبر 10 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو پاکستان او افغانستان په اړه ځانګړي راپورونه دروړو. یوسو سندري هم د روانې غړي برخه دي، خو د هر سنه مخکې د دې سات تازه خبرونه اورو. دا خبرونو سرټکی په پاکستان کې مخالف ګوندونو د ملي امنیت تګلارې په منظوري نیوکې کړې. په شمالي وزستان کې وسله والو یو پولیس والا وژلې او د روغتیا نړیوال سازمان د کووډ د کورونا وایرس وبا اومیکرون بڼې په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان په پارلمان کې مخالفو ځینو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې منظوري رد کړې ده او ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی وي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28 د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړې وه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي احسان اقبال پرون مشرانو ته ویل چې ملي امنیت تګلارې ځکه مخالفت کوي چې دا د بندو دروازو تر شا بغیر له مشورې جوړه شوې ده.
دیکھیں جو قومی پالیسی ہے
گورے قومی پالیسی حل قومی وی چدا ہغی پجوڑے دو ٹول متعلقہ خلق سرا سلا مشورہ وشی. حکومت چکم قومی امنیتی پالیسی جوڑا کڑدا ہغه نہ پ پارلیمان کے پر بحث شوی دے نہ ددی پاڑا مخالف گندونا پے اعتماد کے خستل شوی دی.
د پیپلز ګوند سنیټر بیرامل تنګي هم پرون مشال لړی ته ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند اخلاقي او سیاسي ذمہواری جوړیږي چې ټول ګوندونو سره سلا مشوره کړي وي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سنیټر فدا محمد د مخالفو ګوندونو نیوکه رد کړې دي او وای دغه ګوندونه د هیواد پر امنیت هم سیاست کوي او ورسره د سلامتیا فکر نشته. د شمالي بودستان په میرلي کې پرون نامعلومه وسله والو یو پولیس سرتیری وژلې دي. د پولیسو مشر عتیق حسین پرون مشال لوتی ویل چې په میرلي چوک کې پولیس سرتیری سیف الله باندې په موټر سایکل سپرو وسله والو برید وکړ او لپی خزای په تیښته کې بریالي شو. پولیسو د نامعلومه وسله والو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. تر دې مخکې د دسمبر پر 6 او 8 نیټه په میرلي او ایدک سیمه کې وسله والو په دوه جلا جلا بریدونو کې دوه کسان وژلي او څلور پولیس سرتیری ژوبل کړی وو. د دغه بریدونو ذمہواری چانه ده منلې. په 2021 کال کې په شمالي وزستان کې درې شپېته هدفي بریدونه شوي چې یو شمېر ولسی وګړو او امنیتي سرتیرو ته زیان اړولې دي. د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلع کورمه کې د ګید منګلو او پیوړو الیزیو ترمن د ځنګل اشخړې هواري لپاره پرون یو وار بیا جرګه شوي. د جرګې غړي او ځای قبایلی مشر ملک سلیم خان پرون مشال لوتی ویل چې دولس کسیز جرګه په اف سی قلا کې د دواړو قبیلو مشران کینول او لیو بل سره مخامخ خبرې وکړي. دا لومړی بار دی چې د دواړو قبیلو مشرانو لیو بل سره مخامخ خبرې وکړي. د دې مسلې د هواري لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی د جرګې د دسمبر پر 9 درې مغونډه وکړه. د سیمې خلک وایي د دې شخړې د حل رابسل پکار دي ځکه چې په سیمې کې امنیت خطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې دغه جرګه د نهې په ورځ هم لانجبنځي ته ورشي او جاجې واخلي. دا لغیر سوزه چې د ګیدو منګلو او پیوړو الیزیو ترمنځ د لزنګله لرګي پرې کولو په سر د اکتوبر پر 28 جګړه پیل شوه چې 15 روانه وه. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. په کابل کې د چین یو شمېر مرستی پر بے وزلو میرمنو ویشل شوی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو صلاحکار عبدالباسط انصاری پرون مشال رادیو ته ویل چې دغه مرستی زرو هغه میرمنو ته ورکړل شوی چې په خپل د کورنۍ سرپرستی کوي. خغل انصاری له نورو هیوادونو هم غوښتل چې له افغانانو سره بشري مرستي وکړي. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې څرګنده کړي چې په روان ژمي کې خای 23 میلیون افغانان ونه توانیږي چې خواړه ترلاسه کړي. او د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړ چې د کرونا وایرس وبا او اومیکرون او ډیلټا بڼه به په ګډه نړۍ له یو سونامي سره مخامخ کړي. سازمان دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې په امریکا، فرانس او برتانیا کې اومیکرون بڼې قضیه په زیاتېدو دي. د جانز هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په امریکا کې د دسمبر پر 9 د کووډ-19 ناروغۍ قضیو شره په 2 ورځو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. د فرانس روغتیا وزیر پرون وویل چې دغه هیواد کې د نو کیسونو ورځنی ریکارډ ثبت شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویل چې د دسمبر 28 تر 28 پورې په وو ورځو کې په ټول نړۍ کې 6.55 میلیون کیسونه ریکارډ شوي. دا د وبا لپیل راسي تر ټولو لوړ شمیره ده. دا د مشاله لوی خبرونه.
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال لوت تاسو یو غوږی قدر مونږونکو سلام پختونخوا خبرونه دا لجمن سرسم په روانه خبرونه کې تاسو لپاره په یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو. ځنګړي راپورونه هم اوریدل شي. خو لومړي راپور پر اساس پام را ګرځوم، په پاکستان کې مخالف او سیاسي ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې په منځورولو نیوکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړه. د هیواد د ملي امنیت څلور کلنې پالیسۍ له 2020 کال څخه عملي کیږي. خو د مخالف او سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي استازو پر دې تنقید کړی او وایي د ملي امنیت تګلارې جوړولو په اړه ورسره مشوره نه ده او نه هم پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی. خو واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد مشال لوتی ویل چې مخالف ګوندونه د هیواد امنیت په اړه هم سیاست کوي. په پاکستان کې دفاعي شنونکو وایي د ملي امنیت تګلارې یوازې دا نه وي چې د امنیت پر چارو پکې غور وشي، بلکې په ملک کې پر اقتصادي حالات او د خوراک پر کمی هم بحث وشي. تفصیل د شبیر مجان په دې رپورت کې.
دا دسمبر په 28مه نیټه د پاکستان نېشنل سکیورټي کونسل او بیا په 28 دسمبر د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی کابینې د 2022 نه تر 2028 پورې د قومي سلامتی پالیسی منځوري ورکړه. خو مخالف ګوندونه د دې مخالفت کوي او وايي په احتجاج دي. دوی وايي ځکه مخالفت کوي چې پارلمان کې ناست مخالف سیاسي ګوندونه د هیڅ نه حکومت نه دی خبر کړي چې دا پالیسی چا او څه لپاره جوړه کړې ده. دا پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي او پخوانی وفاقي وزیر احسان اقبال د دسمبر په 28مه مشال لیډو ته ویل چې قومي پالیسی هغه ته وایي چې د قوم په پوره نمائندګۍ جوړ شي، نه چې په بندو کمرو کې سو کسان.
دیکھیں جو قومی پالیسی ہے وہ تبھی قومی ہوتی ہے کہ جب اس کو بنانے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے. حکومت نے جو قومی
گورے قومی پالیسی حل قومی وی چدا ہغی پ جوڑے دو ٹول متعلقہ خلق سرا سلا مشورہ وشی. حکومت چکم قومی امنیتی پالیسی جوڑا کڑدا ہغا نہ پ پارلیمان کے پر بحث شوی دے نہ ددی پاڑا مخالف گندونا پ اعتماد کے خستل شوی دی. بندو کمرو کے چکم پالیسی جوڑ شی ہغی ت قومی نہ شوی رے تر سوچ ٹول متعلقہ خلق دہغی پ جوڑول کے شامل نشی.
بند کمروں کے اندر جو پالیسی بنے اسے قومی پالیسی تو نہیں کہا جا سکتا.
دا پاکستان پیپلز گن سینیٹر بہرمن خان تنگی وائی چی قومی پالیسی جوڑولو پا وقت دا ملک دا وزیر اعظم دا سیاسی او اخلاقی ذمہ واری وی چی پارلیمان کی کینی او دا ٹولو پارلیمانی گندونو سرا پا دے صلاح مشورہ وکڑی. خو عمران خان دا سے حس نہ کوی
خوبیا دواکمن گن پاکستان تحریک انصاف سینیٹر فدا محمد وائی چې دا اوس هم دا سینیٹ او قومی اسمبلی سیشن روان دی او هر څو د مخالف ډلو سره په سلا کیږي. خو په دوی تور لګوي چې مخالف ګوندونه په هر خبره خپل سیاست کوي او د ملک د سلامتی ور سره فکر نه وي.
هر خبره باندې دا د مخالفت نه علاوه بل خبره نشته. هغه د ملک او د قوم او یا د عوام متعلق سوچ نشته. دا څه خبره نشته چې موږ نن هم هر څه څنګه دروازې کولو دي او هغه کې هر قسم اپوزیشن
دا دمنا چې په 28 دسمبر د امنیت قومي سلاکار مهدی یوسف مطبوعاتو ته په دې اړه ویلو چې دا پالیسی چې د دې مرکز ولس او اقتصاد دی د تیر او کالونو پرې کار روان وو او د هر چا سره دا سلا مشورې وروسته جوړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پان شنبی یاد زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونی ما بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
مشال لوت تاسو غوږی دا پاکستان په سینټ کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان پرون یو پښتون راپور ته کړی چې د سکیورټي ادارو نه ریټایر شوی هغه افسران چې د شناختی کارت په قامی اداره نادرا کې دوباره په نوکری خصل شوی پوره معلومات یې ورته ورکړل شي ځکه چې د یو ریټایرډ تن دوباره نوکری سره نبی او تعلیم یافته ځوانان له نوکریو لاس نه لري خو وفاقی وزیر مملکت علی محمد خان په جواب کې ویلي چې دوی به دغه معلومات ورکړي او ورسره به شریک کړي د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس په نوم ادارې په سپتمبر کې په سینټ کې یو رپورټ ورکړی وو دوی پکې ویلي وو چې 2 کروڑ اول لکه کسان بیروزګار دي په دې کې 40% خلک داسې دي چې ماستر یا ایم فل نومې لوی زده کړې ترلاسه کړې دي نور تفصیل د شان واسطه راځي په دې رپورټ کې
په سینټ کې د پوزیشن ډلو لخوا غوښتل شوی حکومت دی په نادره محکمه کې د هغه تنانو چې د سکیورټي ادارو نه ریټایر شوی او په دغه محکمه کې بیا نو کران شوی پوره معلومات دی ورکړی شي سینټ کې دا خبره هم شوی په زرګونو تعلیم یافته ځوانان به روزګار ګرځي او ریټایر شوی خلک یو وار بیا په نوکرو اخستل د تعلیم یافته ځوانانو سره زیاتې دي د دسمبر په یو کم درشمه په سینټ کې دغه خبره د جماعت اسلامي صوبایي امیر او سینیټر مشتاق احمد خان راوچتا کړه
کې جو ریټایرډ عام فورسز کې ملازمین ہے نیوی آرمی ایئر فورس
دا چې د مسلح فوجونو ریټایر شوی ملازمین دي د نیوی ایئر فورس او آرمی نه هغه دوباره په نادرا کې نوکران شوی دا غی شمیره دی خو دل شي زه اټکل کوم او زماده معلومات مطابق گنڈ شمیر کی دی سیکورٹی ادارو ریٹائر شوی افسران پر نادرا کی اوار بیا خستل شوی حال دا دے چی پاکستان کی بے روزگاری پر زیادتی دو دا زمان گنڈ شمیر تعلیم یافتہ ځوانانو د پاره نوکریانی هم نشته دی
تعلیم ادارو سے فارغ ہو رہے ان کے لیے ملازمت نہیں
ہے نادرا هغه محکمہ دا کوم چې د پاکستان د خاریانو د شناخت رجسٹریشن کوي معنی شناختی کارډونه د ماشومان فارم بی او نور جوړوي د مشتاق احمد خان لخوا دغه خبره چې پاکستان کې د تعلیم یافتہ ځوانانو بے روزگاری زیاته ده هم د سینټ اف پاکستان د منصوبو او پرمختیایي کارونو قائمه کمیټې ته د سپتمبر په 20مه د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس یا پاید لخوا یو رپورت وړاندې شو دوی په کلی کړو پاکستان کې په بیروزګار خلکو کې 40% خلک تعلیم یافته هم تر دغه نیټې پورې بیروزګار دي چې په دغه شمیره کې 40% تعلیم یافته زنانه هم شامل دي پاید په سینټ کې دغه کمیټې ته دا هم ویلو په سلګونو هغه تنان چې نوکرو په ځهوم ګرځي خو د بیروزګاری د وجې د ماسترین او ورستو ایم فل او یا په پی ایچ ډی کې داخلي اخستی وي د بیروزګار په دې شمیره کې نه دي شامل پاید د سینټ کمیټې ته دا هم ویلو د یو های کورټ د نن نه د چپلاسي د یوې نوکری د پر 15 لک خلکو درخواستونه ورلېګلو چې پکې د ایم فل نوم ډیگری والا تنان هم شامل وو د پیښور تحقیقاتي صحافي غلام دستگیر هم د دسمبر په 28مه مشال رډیو ته وویل د سیویلین ادارو نه د فارغ شوی خلکو د پاره خو د دوباره نوکر کې دو بندیز شته خو د سکیورټي ادارو له خوا د ریټایر شوی په دوباره د نوکری او بندیز قانون نشته غلام دستگیر په دې حواله وړاندې ځینی رپورټونه هم تیار کړیو
وفاقي حکومت یو قانون دی چې هغه ته فیډرل ایسټا کوډ 2000 وي چې هر یو ریټایرډ سیول سرونټ هغه به هیڅ کله هغه طبيع په وفاقي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي حتی کې داغه د دوباره نوکری ډیر زیات ضرورت وي عوام ته خو داغه د پاره هم یو طریقې کار دی چې کم با فالو کول ضروری وي هم دغه رنګ سیکشن 14 چې د خیبر پختونخوا سیول سرونټس اپوینټمنټ پروموشن اند ترانسفر رول سی دی یو ریټایرډ سیول سرونټ چې دی هغه به بیا صوبایي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي
د پایټل خو په هغه سروي کې ویل شو پاکستان کې په 2000 او یو ویش کې د بیروزګار شو خلکو شمیره 2 کروڑ تر رسیدلې ده په سنټ کې دغه سوالونو په جواب کې د پارلماني امور وزیر مملکت علي محمد خان ویلي په نادرا کې 4000 خلک کار کوي د کې شپږ تنان د نورو محکمو مونه دغل تر غول شي ودي خو په دې کې یو تن هم حاضر سرویس ته سکیورټي ادارو لخوا په نادرا کې نشته نو موري مشتاق احمد خان ته په جواب کې ویلی
لیکن اگر اپ یہ ڈیٹا چاہتے ہیں کہ
کته دا غوړي چې د ریټایر کېدو ورستو دوباره په نوکری او اخستل شي ملازمینو معلومات دی وکړي شي او د ډیپوټیشن والا دی پری خودل شي او دا غوړي چې کره معلومات دی وشي چې څومره خلک د سکیورټي ادارو او یا د نور واپس نو کران شي نو دا نوې سوال دی موږ به معلومات کو او درته به معلومات درکو
ترڅو هم سرچ کړی اپ ډیټا دے
هغه وخت چې مشتاق احمد خان په سینټ کې دغه سوالونه پورته کړل د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر اعظم نذیر تارڑ هم دغه سوال وکړ او دو غختل باید ریټایر شیو تنانو شمیر د دوی د نوکرونو یت د دوی به کار څوی او دا د کوم طریقې کار د لاندې دوباره خستل شوی د دې سوالونو ځوابونه د هم ورکړی شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په کورمه کې د ګېدو منګلو او پیواړ علیزو ترمنځ د ځنګل ملکیت شخړې حل کول لپاره یو وار بیا جرګه شوې ده. په جرګه کې په اول وار د دواړو قبیلو مشرانو له یو بل سره مخامخ خبرې کړې دي. د جرګې یو مشر حاجي سلیم خان پرون مشال ته ویل چې 12 کسیزه جرګه به دا شخړه هواره کړي. که څه هم دا مسله حل شوې نه ده، خو د جرګې وروستو حالات عادي حالت ته ګرځېدلي دي. په کورمه کې د اکتوبر میاشت په اخره کې د دواړو قبیلو ترمنځ د ځنګل پر ملکیت پر سر جګړه کې تر 23 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د دې مسلې حل کول لپاره د تازه حل زلو پاړه د طارق اورغزی دا رپورټ اورو.
په کورمه ضلع کې د چهارشنبه پورز د حکومت دولس کسیزه جرګه یو ځل بیا د دې لپاره راغونډه شوې چې پر متنازع ځنګل د ګېدو منګلو او پیوړ الیزیو ترمنځ کړکیچ ختم کړي. د هغې جرګې یو مشر ملک حاجي سلیم خان اورغزی مشال لوډیو ته وای پرون د ډمو خوره په اف سی کې لکه دواړه فریقین مخامخ کېنول او هغوی یو بل سره نیخ پنیغه خبرې وکړې. ملک حاجی سلیم خان اورغزی زیاتوي کڅو هم د ځنګل پر سر راپورته شوې شخړه لا هم نه ده حل شوې، خدا دا چې فریقین په خپلو کې اول ځل تر کې نستو پس هغلتا ماحول د جرګې لپاره ډېر ښه شوې دي.
کومه جرګه د څاغه د ګېدو او د پیوړ الیزای په منځ کې مقرره دي. څاغه بولس کسیزه د شپې کسون اپر نه شپې کسون لوور او سنټرل کورم نه دو او د حکومتي چارواکو په منځ کې په موجودګي کې د ریونیو ریکارډ ذمہ دارانو په مخ کې ایوا جرګه وشوه چې هغه کې د الیزای خلک هم موجود او د منګالو کسان هم موجود. څه هغه مو په یو ځای باندې کې نه ولو غو په خپل منځ کې خبرې وکي.
حکومت ته د زیارت پورز د ځای مشرانو دولس کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغه به د یاد فریقینو ترمنځ د شخړې حل په کاغذات مال روباسي. دا هغلته دریم نشستو چې د جرګې غړي په خپلو کې کېناستل او پر مسلې خبرې اترې وکړي. د ټوبکیو حاجی سردار حسین مشال لډیو ته وای غواړي چې د شخړې حل زر تر زر روباسي، ولې چې د علاقې امنیت ته خطر پیدا کړي. حاجی سردار حسین زیاتوي را روان د نهې پورز به دوی یو ځل بیا د دل لپاره راجم کیږي چې هغلته د موکې ځای وګوري او جایزه واخلي.
دغه حالات غوډ کرکیچن وو هم دغه حالات خراب وو چې نقصان شوه دي. مو کوشش کوو چې دا نستی سره د زرزر نستی نه حالات خطرات تلول شي. ان شاء الله کاغذات مال په مطابق مو کوشش کوو چې حقدار ته حق ورسي. مو دور ته پر اعتماد یو چې ان شاء الله طرفداري به نه کوو. کوم چې حق دې په کور دې ساکو باندې خبري وو.
په کورما کې په 2 اکتوبر د ګېدو منګلو او په وړ الیزیو ترمنز لا ځنګل لرګي پرې کول په خبره 15 ورځې جګړه شوې وه چې په کې شپاړس تنه مړه او 15 نور زخمین شوی ول. تر دې وروسته په سیمه کې فریقینو احتجاجن پر یو بل تګ را تګلارې اوتړلې چې ورسره هغلته حالات کړکیچن وو. خو د جرګې په کوششونو هر څه بیا رسم شول او اوس د هغوی ترمنځ مذاکرات روان دي. د سیمې دواړه ډلې پر ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ور باندې عدالت کې کیس هم روان دي، خو فیصله تر اوسه نه ده شوې. طارق اورغزی مشال ریډیو پیښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
ما مشال لوی ته تاسو غوږی. په افغانستان کې د طالبان واکمنې دوه رئیس د پاکستان وزیر اعظم په وار وار له هغه هیواد سره د بشري مرستو غوښتنه کړې ده. طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه پورې هیڅ چا په رسمیت نه دی پیژندلې. بل خوا پاکستان له افغانستان سره د مرستو لپاره د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان غونډه په اسلام آباد کې رابللې وه، خو د دې غونډې یوه اونۍ وروسته د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د افغان طالبان حکومت رجد پسندي سوچ د پاکستان لپاره خطر دی. نوموړي دا بیان په داس حال کې ورکړی چې د افغان طالبان په منځګړیتوب په نومبر میاشت کې پاکستان له طریقې طالبان وسله والې ډلې سره د یوې میاشتې اور بند وکړ. شنون کې وایي د وفاقي وزیر له خبرو داسې بریښي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اړیکې خرابې شوې دي. د دوی په خبر په خبر پښتونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ذاتي څوکۍ پر ګټلو افغان طالبانو خوشحالي څرګنده کړې وه چې واکمن طریق انصاف ګوند پرې خپه دی. نور تفصیل اسلام آباد سراج الدین رپورٹ کې اورو.
د دسمبر په وشتمه نیټه د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې افغانستان کې طالبانو په خزو د محرم نه بغیر په سفر او اسکولونو او کالجونو ته په ورتګ بندیز لګولې. نو د طالبانو دا د رجت پسندۍ یا د شاتک پالنې سوچ د پاکستان لپاره خطر دی.
افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے
ہیں. دیوائی منگ دا افغانستان دولس پورے پورے مدد کول غواڑو. خوص چی طالبان وائی خزی علتا یوازی سفر نشی کولے، اسکول تا نشیت لے، کالج تا نشیت لے. نو دا کسما درجت پسندی چکم سوچ دے، نو دا دا پاکستان لپار خطر دے.
پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے.
دا پدا سے حل کے دے چی دا دسمبر پشپگوشتما نیٹا طالبانو پا افغانستان کا ڈریورانو تا جاری شوی او بیان کی ویلی ڈریوران دے حق خزی چی دو یا کلومیٹر یا دا آغی نلر سفر کوي او محرم یا نږدې پلوان ورسره نوي اغه دي نوړي. په پاکستان کې شنون کې وای دي روستیو کې وزیر اعظم عمران خان نړۍ ته او په خاص توګه مغرب ته ویلي وو چې د افغانستان مرسته وکړي. او دغه لړکی د اسلامي هیوادونو د تنظیم OIC غونډه هم په اسلام آباد کې رابللې وه چې د یورپ او امریکای استادو پکې ګډون کړي وو. نو چې د حکومت یو دومره ذمہوار وزیر دارنګ بیان ورکړو، نو ښکاری داسې چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې خرابې شوي. په پېښور کې خبريال د افغان چارو شنون کی مشتاق یو سبزی مشال ریډیو ته اوه
افغان طالبان اسلام عمران خان دنیا طالبان
یادونه د دروان کال د اگست په 15 طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی او تر دې دمه د نړۍ یو هیواد هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
دا مشال ریډیو دا
دا خبر پختونخوا حکومت له حزب اختلاف سره په مشوره د قبایلی زلو د پروژو ملازمینو د مستقل کولو لپاره قانوني مسوده تیار کړې ده. صوبای وزیر شوکت یوسفزی وای ډیر ژر به دا قانوني مسوده له اسمبلی نه په متفقه توګه منظور شي. د قبایلی زلو د پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان پرون مشال لوتی ویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلی زلو د 3000 زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړل شي او په زمشي قبایلی زلو کې د 122 پروژو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به هم حل شي. نور تفصیل په خبره د غلام غوس په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په پخوانیو قبایلی سیمو کې د 121 پروژکټونو د کارکونکو د مستقل کولو لپاره قانوني مسوده ته حتمی شکل ورکړی دی او امکان دی چې د صوبایي سملای په روانه غونډه کې د دوی د مستقل کولو قانون د اسمبلی نه منظور شي. په دغه اړه د پخوانیو قبایلی زلو د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلی زلو د 3000 نه زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړي شي او په زمشوي قبایلی زلو کې د پروژکټونو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به حل شي.
کله نه همشتي کله شپږ مشتي کله تمشتي دی بلانه زمنګ تنخواګانی به لیٹ وی او کله وپا پی سی 1 ایکسپایر شو داغه پر وزن لبی حل تل کی دی هر کال بمون تر دی ایکسټنشن میلاوی دنو چې دا مونږ ریګولرایز شو نو ان شاء الله د ټولو مسلې نو بمون ته چټکارا حاصل شي نو دی کی بمونګه 3449 کسان د پټا کسان هم ریګولر شو
د بیلابلو پروژو د ملازمینو د مستقیل کولو د قانون لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن او حزب اختلاف په غړو مشتمله یو خصوصي کمیټه هم جوړه کړې شوې ده او په دغه اړه د دسمبر په 18مه نیټه د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په مشرۍ یو غونډه هم ترسره شوه. د غونډې وروسته د دغه کمیټه یو غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اول به د یو سل یوشتو پروژو د ملازمینو د مستقل کولو قانون سازی د اسمبلی نه منظور شي او وروسته به بیا پاتې د پروژکټونو ملازمین هم په دغه قانون کې د بدلون د لارې مستقل کولای شي.
په دې کې به بیا مونږ بیا بدلون راوړو، مطلب امندمنټ ما راوړو، هغه به هم بیا پکې او مستقل کېدل شي، پرمننت کېدل بشي. ټول شی خبره وي د قبایلی ولز د پاره، ځکه چې څه درنیم زره کسان دا دی او د نورم چې وشي نو دا تقریبا څه کم 15000 کسانو ترسي چې دا به ټول پاخه نو کاران شي او پرمننت بشي.
د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی لخوا په خبر شوې یو ویډیوي بیان کې ویل شوې دي چې زر تر زر به د صوبایي سملینې د هغه ملازمینو د مستقل کولو قانون منزور شي د کومو پروژکټونو چې په دایمي توګه په قبایلی ضلعو کې د بیلابیلو سرکاري محکمو سره په شریکه کار کوي. د پخوانیو قبایلی سیمو هغه ملازمین چې د ډېرې مودې نه په بیلابیلو پروژو کې کار کوي د هغوی لپاره دا زیری دی چې د دایمي حیثیت د پروژو د کارکوونکو د مستقل کولو منظوري وشوه او نن یا سبا به یې د اسمبلی نه منظوروو. یاد دی وی چې د قبایلی ضلعو د زم کولو نه وړاندې په دغه سیمو کې بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ملازمینو به د فاټا سیکرټریټ لاندې کار کولو، خو د انضمام وروسته فاټا سیکرټریټ ختم شو او د بیلابیلو محکمو او پروژکټونو ملازمین خپلو اړوند صوبایي محکمو ته وسپارل شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
مشال لته تاسو غوګي پاسوات منګور کی د هوا ته ټولو لوی د زمرودو کان لتیر څو میاشتو رایسی تړلې دي چې لوجی زرګونه کسان له بیروزګاری سره مخامخ کړي دي. د زمرودو په کان کې کارکونکي وای د حکومت او ټیکادارانو ترمنس د شخړې لوجی عام بغړي متاثر کیږي، خو د کان ټیکاداران دا دریز دري چې د پیسو ورکولو باوجود حکومت کان بند کړي دي. بلخوا په سواد کې د مادنیاتو محکمې مشر وای ټیکادارانو ته په کورونو روپۍ بقایاجات پاتې دي ځکه یې د زمرودو کان تړلې دي. نور تفصیل لسواته نیاز احمد خان راکوي.
پسواد بنګوره کې په یو سل اتیا کړه ځمکه پروت د زبردو کان چې کال 2010 نه تر کال 2016 پورې ټیکادار ته په 10 کروڑ روپۍ ورکړی شو او پکې به په زرګونو مزدورانو کار کولو د 13 میاشتو راسي بند دی. د زبردو کان سره خوا کې د شادری بنګوره یو سیدونکې رحمت الله وای چې د کان بندیز لوجې د بیروزګاری سره مخ دی.
دا غي وجوهات د سوک ټماټر خرڅې سوک دیاړي کوي، منګه پکې د بیروزګار ګرځو، قرضې مرزې کوو او د غلند خپل روزی چلو او قرضداری یو. اته کال مونږ کار کړی دی، په دې اتو کالو کې مونږ د دینه مزدوري به کوله. کباس کا مونږ په دې کې لیبر شو نو د 5000 کسانو به سیوا ایباو کسانو.
د منګولی په بازار کې د زمرد سوداګر جانزاده چې د زمرد کان اتحادیې سواد جیمسټون اسوسییشن غړی هم دی وایي چې د 13 کالو راسي د زمرد قیمتي کانی اخلي او خرڅوي او پلاری هم د کاروبار کولو او د پرنګ په زرګونو خلک د روزګار سره په کار ول ولی اوس د غټول متاثر دي.
هم به وایي چې لکه ټوټول لغه 16-17000 کسان د کار سره وابسته وي په سواد کې. خدا اول چې دی نو 2020 خزن سره په کرونا کې تیر شو، هغه جدا سیار سو بونو کله لاکډاون او کله یو سو کله بل سو لکه خو بیخي دي 13 شو نساغه لوډینګ راغی، هغه کرایسیس را ل بیا دا غینه پس چي دینو 20 چې ختم شو نو 21 کې جیدنه د کان نه مسلې د شروع شو کله بل کر آزادو کله بکی اکشن کړي درې دي ګسرور خو بکی اکشن یو شو هغه کینسل شو نو مونږه ګورنمنت ته ما دنیاتو ال ته دی ټول ته ریکوست کوو چې یره د سیس کولاو کې ځکه چې خلک ډیر سفر شه دي.
د سواد زمرد دکان ټیکادار خالد خان وایي چې 10 کاله د په سختو حالاتو کې د زمرد دکان په ټیکا اغسته وو، اوس چې د په کان کې د کرون روپو سورنګان وستي حکومت ترې بیرته اخلي او تاوان ورته رسی.
پما باندې په 2020 کې را باندې پنکو په شپږم میاشتې په 2021 کې را بیا کولاو کو 60 چې چیزا تی کوا و قسطونه جمع کوا لبس کم دو کروڑ روپای می جمع کری وست چی بل سکتی بدل شو پایل رو گوال و دز و کاری را بانی بان کو نو دا دیسمبر 2020 پوری و دا درم و میاشت چی دا هم پا ما باندی دا تاوانونا دا توپانونا دا ما تنی دی خرابی شوی را پاگی که او بردن کی گی تا با وست رو گرزی دا چیزا بیا تکرو ما
حکومت باقی دار دے
بیا لارا مطلب سیکٹری سر تا دارا دے اپیل کرا و ایکسٹینشن بارا راگا یو تا یو اگینس تا مطلب تا چی مون دا ایکسٹینشن ورک چی ارا تبا دادا پیسی جمع کیا انو مون تا تا ایکسٹینشن تر نیکسٹ اکشن پوری در کر آغا پیسی دن جمع کولے نو بس کونمین دن پوزیشن وقت دا شاید مطلب اوز دے پیسی کلیر کی جمع کی نو بس مزد تا بیا پوزیشن دا تا بحال شیجی
د زمردو پکان کې کارکون کې مزدوران او پمنګور کې د زمردو کاروبار کون کې وای چې حکومت تیزر تر زر دغه مسله حل کړي او د زرګونو خلقو روزګار دی بحال کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه شپږ سو یوش کلو هرڅ لنډې صفحې 2110 15,000 14,500 او 10,380 کلو هرڅ.
مشال لوی تاسو کې غوږی د افغانستان د نګهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سراج العلامات تاریخي بڼ تخریب شوی زاینه د یو خیریه ټولنې په مالی مرسته او د جلال آباد ښاروالۍ په همکاري رغبل کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ موصلین وای د یاد بڼ تخریب شوی سړکونه، ویالې او د برېښنا د ترمیم چارې به نږدې یو میاشت وخونیسي چې 2,000,000 افغانۍ لګښت پی راځي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په ننګرهار کې د فرهاد حداد کلتوري مرکز مسولینو هوډ کړی چې په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت بند تخریب شوي ځایونه د جلال آباد ښاروالۍ په همکارۍ ورغوي. د یاد مرکز یو تنغړی وقار الله زیار وایي د سراج العمارت تاریخي بند ځینې برخې چې د مختلفو لاملونو له وجې تخریب شوي وي دوی د بیا رغولو لپاره لاس په کار شوي دي. د ده په خبره یاد کلتوري مرکز د تخریب شوو ځایونو د بیا رغولو لپاره 2,000,000 افغانۍ ځانګړي کړي دي. نوموړی وایي
هیواد په مختلفو ولایتونو کې زمونږ برنامه جریان لري، زمونږ غ رسمي څانګې مونږ پرانیستې دي او دا ځل مونږ په ننګرهار ولایت کې د علمي برنامو تر څنګ غوښتل د سراج العمارت تاریخي بند پاکونې او بیا رغونې پروژه په لاره واچوو چې دې سره به انشاء الله سلګونه ځوانان دغه لپاره د کار زمينه برابره شي او سراج العمارت بند ښکلا به یو څه زیاته شي او چاپیریال به پاک شي.
د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد وایي د سراج العمارت بند تخریب شوي سړکونه، ویلي او د برېښنا ترمیم چارې به نږدې یوه میاشت وخت ونیسي او ګڼو ځوانانو ته به پکې د کار کولو زمینه هم برابره شي. نوموړی وایي
دغه پروژه به کابو یو میاشت کې سرته ورسیږي. څلور پړاوونه لري چې لومړی د دغه ځای چې دی د ویلي پاکول دي، د باغ سراج العمارت د بړ ویلي پاکول دي، ورپسې ترمیم دی، د دې کوم ځای نه تخریب شوي دغه ځایونو رغول دي، په ورستی قدم کې چې دی دریم قدم کې البته د لیټونو غزاینو چې ګروپونه لري دا غي ترمیم دي، او ورستی قدم چې دی د باغ د چوکۍ او د رنګ او ځنی ادرس مندنې د غزاینو لوهي برابرول دي چې هغه په ورستی پړاو کېږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال امان الله دلوای دوی په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو د بیا رغونې لپاره پر یو منظم پلان کار کوي چې په پلي کېدو سره به یې تاریخي ځایونه بیرته په پخوانۍ بڼه باندې ورغول شي. نوموړی وایي
مستندوی دارونه مونږه بار بار د وختونه کړی چې دلته تاریخي ابدات څومره دي، نو په هغه کې مونږ تاسو سره پوره همکاري وکړو. ان شاء الله وادیم کړی دي او اسلامي امارت خپل هم پروګرامونه لري چې دغه زمونږ او تاسو د ملک لا کلچر، زمونږ او تاسو د ملک د افتخار، دغه متمدن حالات ان شاء الله ورځ پر ورځ باندې مخکې کېدو والی اس قسم تشویش نشته دی او دنیاوالو ته چې کم تشویشونه دي د عبیداتو د تاریخي او د لرغونو آثارو په باره کې هغوی ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په افغانستان کې داسې څه نه دي راغلي چې تاریخي عبیدات تاریخي لرغوني آثار هغه ځای شي او نه به ځای کېدو ته موږ عمارت اسلامي چا ته مخه ورکړي چې دا ځای کې.
په جلال آباد ښار کې سراج العمارت بند د پخواني پاچا امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی و. په دې بند کې د سراج العمارت په نوم یوه ودانۍ هم شته چې په تیرو کلونو کې د جګړو له امله یې ځینې برخې تخریب شوې وې چې د بیا رغونې چارې یې په 1995 لمریز کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 650 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوې وې چې د 1400 لمریز کال په لومړیو کې یې چارې بشپړې شوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال لوی ته تاسو غوږی په خوست کې لسور زوراسي د طالبانو لخوا په دې ولایت کې د شهیدانو او مازورانو د اسناد او تصفیه پیل شوې ده. چارواکي ویل د دې کارې موخه دا ده چې د غیر مستحق او خیالي کسانو د امتیاز اخستلو مخه ونیول شي. په خوست او د افغانستان په نورو ولایتونو کې داسې مهال د مایلونو او شهیدانو د کورنیو تصفیه روانه ده چې دا غوی په وینا سوسو کال یې خپل معاشونه او نور قانوني امتیازات نه دي اخستي. نور حال په دې رپورت کې اورو.
د خوست د معلولین او شهیدانو چارو امیر مولوی عبدالرحیم مشال رو ته ویل د دوی د تصفیه په نتیجه کې تر اوسه لسګونه خیالي او غیر مستحق معلولین او شهیدان تثبیت شوي دي.
په کې داسې غو جوړ شوي دي پر مې چغه یا هو پکور کې په خپل مرګ او پات شو دا هغه تا جوړ شوي دي. یا داسې به هي وجود نه لري دا جوړ شوي دي. داسې په معلولینو کې بعضي خلک د چغه صرف زخمي شو دا او به جوړ شو دا نو کې مولیت څه مدان استای دی وجنه دا خلق چې موږ غیر مستحق د اخر نوبسو او مستحق خلق په دې کې دخیل شو.
د معلولین او شهیدانو د کورنۍ و دایمي غوښتنه ده چې دوی تخپل کلنی امتیازات په ټاکلي وخت ورکړل شي. خدا ستونزې د جمهوریت له وخته په خپل ځای پاتې ده. ګل رقیا چې د خپل وجل شوی خوان امتیازات په سی اړوند ادارې ته راغلی وایي
غوښتنه مو ده چې زمونه موږ ته څو کوله چارو پې نه دی کړی د غاړې دوسیه جوړې د خزونه جوړې د دوا ورمو په خوښ دي کډری ورنه رمونه دی په خوښ دي اوس موږ غوښتنه چې موږ ته د خپل روپۍ کړل شي موږ دا څه وخه چې په شپې کوله خو کېږي 15 کوله
د معلولینو او شهیدانو چارو د امریت په مخ کې یو شمیر هغه خزی او نارینه هم منتظر دي چې غواړي خپل شهیدانو او معلولینو ته نوي اسناد جوړ کړي او د قانون پرانا کې امتیازات واخلي. یو تن معلول حبیب الرحمن وایي د کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب دی او غواړي د معلولیت اسناد جوړ کړي.
الوګه تند لارم ای بیګای گئی نه لارم کاسولینا کنټلبون منه پرګدیا چې مون راځه د چرتا د جیبات چرتا د عادل ګوډیم کینیما او د شیدون غم کړو چې شوې پنځم به پوره روسا کور نه د خلو شو د غث په وزم نه وزم
بس بیبي وبل خزه د چې درې کال وړاندې زوی وشل شوی خو تر اوسه یې اسناد نه دی جوړ کړی.
زما زوی شهید شوی د درې کال کېږي هغه نه نه قسم مرتره وړي او دین نه مې ورک نکله په وکړه لمبر را نه واخې ساتي نور ته لا بلاړه سه نور دې دې خدای په غضب وکړي چې نه لور دې خدای یو شای نس کوټ کې موږ یو خردار کم اندسوي.
بلوري ته طالب چارواکي وایي چې د شهیدانو د کورنۍ او معلولینو د لستونو تر تصفیه وروسته به دوی ته خپل قانوني امتیازات ورکړل شي. سره لدې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده خو افغانستان کې څلور لسیزه جګړه د دې لامل شوي چې معلولین پکې ډیر شي او له دې کبله د ټولنې د پام وړ برخه نورو ته محتاج شي. په وروسته یو میاشتو کې تر پخوا هم د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ ستونزې ډیرې شوې دي.
سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی لژمن سرسم بزرته یو سندره درورو بیا به تاسو خدمت کې حاضر یم. په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه معلوماتي ویبپاڼه ساوت ایشیا ټروریزم پورټل وای په 2021 کال کې په پاکستان کې 268 وسلوال بریدونه وشول چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ جوړه واخته. په دې کې تر ټولو زیاتې حمله په بلوچستان کې وشوه. د ویبپاڼې په خبره په حملو کې د ولسی وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ جوړه واخته. د حملو ذمہواري بیلابیل وسلوالو ډلې منلې. په دې اړه نور تفصیل درکو خو د یوې بډکې د میروستو په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتی پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ جوړه واخته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساوت ایشیا ټروریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 268 امنیتی پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بیلابیلو پیښو کې 6.5 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسی وګړي، 215 امنیتي سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتي پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتي پیښو پیل هغه مهال شوې کله چې د جنوري پر 3 منیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کانکنتونکو په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالو ډلې منلې و. د فروری میاشت په 28 منیټه په قبایلي ضلع شمالي ګودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکو کې وژلې. د مارچ په 28 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې و چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې و او په همدې هوټل کې اوسېدلو. خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې و چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند په لویانو لاریون له مرغۍ بازار تیرېدو. د جون پر 28 د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لکه تر لګه 3 کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوی و او د پولیسو په وینا پیخه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوی و. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندي دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د 11 کلونو د بند سزا اورولې و. په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او 13 نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلي وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواري له پاکستان خپلواکي غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14 د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14 په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او 8 نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلې. د اګست پر 14 د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک 3 عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اګست پر 14 د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 ماشومان وژل شوي او 3 نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانه د اګست پر 14 په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي برید کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی وو. د سپتمبر پر 15 د بلوچستان کوټه خار لری سونا خان سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د اف سی ځواک 3 عسكر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16 د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنی 2 سرحدي عسكر وژل وو. د اکتوبر پر 28 د بلوچستان په مستون سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 9 مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 13 د بلوچستان کوټي په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لک تر لک وکسان وژل شوی ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلی ضلع کې دوه امنیتي سرتیری د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوی وو. د دسمبر پر 8 د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28 په ژوب کې د څلورو نورو کسانو مړی موندل شوی ول. مشال لوی تاسو یو غږی پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریال لپاره خطرناکه ګڼي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تختونې او وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بیلابیلو بندیزونو او زورونو سره مخامخ شوي دي. په 2021 کال کې د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقوقو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په 2021 کال کې صحافتي ازادۍ په سهال کې و. احمد شاه زمیر نور تفصیل راکوي چې د خبرنن په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپلو حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2021 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله یې ستونزې زیاتې شوي دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې یې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو وتلی خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2021 کال کې لتیرو وو میاشتو راځي د غیر اعلانیه بندي ښکار دي. د پاکستان د پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شوی و، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونې له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال مطیع الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 12 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول شوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمیر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه دوه ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه پاریس میشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته په اسما شیرازي پسې خوله خلاصه کړې چې کله هغې پر بی بی سي اردو به پاڼې د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازي مشال لډیو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانوں تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چې دا ډول هغوی د حق خبر اونکړي. د دوی پر ضد هر هربا کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزل ورته کیږي، زورول کیږي او د انټرنیټ لارې ګواخل کیږي. زما پر کور دو ځل بریچ شوی دی. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل، خو لبه د مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بی پول خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 13 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ سوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبري اعلان د دوی په وینا لسرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. د پاکستان د خبري اعلان مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبري اعلان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي، هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته، دوی د پاره ډېر سم نیوز دی. او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي، هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمی. نو سوشل میډیا که ختم سی نو آزادی اظهار او میډیا آزادی دا ختمی جی. حکومت خپل کارکردګي نسته نو هغه نه برداشتي چې سو کریټیسایز کوي حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړی نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټه اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیه قامی پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت یې د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نو موږ زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. هم دې مراسمو ته د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودری وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
ایک انٹرنیشنل جو ہمارا امپریشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ
نړیوال کچ ازمنگ پاڑا د یو داسې تصویر وړاندې کول هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزاد نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزاد نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزاد نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتلکو بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتلکو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې لزینو اړخونو تر پرمختللي هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بی پول خبريالانو نړیوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړکړې نوملړ کې پاکستان له 138 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
نو سلام پښتونخوا خبرونه د پښې بوتره ورسیدو په خیره کې درته یو وسندره دراورو بیا ز ګل ایاز او ټکنیکی همکار خپل وشه ساس په خدمت کې حاضری کو
خاروخ
کولو ته د پرین خودم د قدم خاورو کولو ته د پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو ته د پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
د قدم خاورو کولو ته د پرین خودم د قدم خاورو کولو ته د پرین
پرین خودم دا جمله پاتې سوال یلو ته د پرین خودم